وخت افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې یو بل پښتو خبرونه پیل شو. نوریا سنوري مو د دې خبرونې د مطالبه په وړاندې کولو کې تر پایل تاسو سره يم. د افغانستان د ولسي جرګې د تر سره شوې انتخاباتو په اړه په دې خبرونه کې بیل راپورونه لرو. په دې انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په باب د خوست ولایت د کاندیدانو د اعتراضي غونډې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې د پریکړې او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اجراءاتو په باب راپورونه لرو. پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو خبرونو کې اوري چې اسرائیل نن وویل چې په لویدیځه غاړه کې به د نوو یهودي میشځایونو جوړول پیل کړي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال چې د روسیې د ولسمشر په مشرۍ د یو هیئت په ترکیب کې چین ته تللی وایي چې ښایي راتلونکي کال چین ته د روسیې د ګازو د یوه پایپ لاین موافقه لاسلیک شي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو په پیل د مطالبو په خپرولو پیل وکړو، خپرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو. اجمل تورمان دا خبرونه اوروي.
د دې سات په کورنیو خبرونو کې واورئ چې په غدنی کې نن د افغان او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. او د کونړ ولایت سیمه چارواکي وایي چې د تختول شوي بریتانوي میرمنې د منتنې لپاره هڅې روانې دي. بشپړ خبرونه واورئ. په غزنی کې د افغان او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قماندان سمونوال زړور زاهد ازادي رادیو ته ویلي چې دغه عملیات د غزنی په دهیه کولسوالۍ کې شوي دي. خو طالب وین زبی الله مجاهد ویلي چې په دغه عملیاتو کې 2 طالبان او 14 افغان او بهرني سرتیري وژل شوي دي. سیمه ایزو چارواکو دغه ادارت کړی ده. د یو بل خبر لمخې په بادغیس او لوګر ولایتونو کې طالبانو د قماندان په ګډون د 2 کسو د نیونې خبر ورکړل شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې نن سهار د ائتلافي ځواکونو یو کشفی بی پیلوټ الوتکه پریوتلې ده. د پکتیکا ولایت ویان مخلص افغان ازادي رادیو ته ویلي چې د غلوتک د تخنیکی ستونزو له امله را پریوتلې ده. خو طالبانو ادعا کړې چې د غلوتک د دوی په ډزو کې را نسکوره شوې ده. سیمه ایزو چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. د کونړ ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تختول شوې بریتانیاوي میرمنې د موندن لپاره هڅې روانې دي. کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویلي چې د نورو هڅو ترڅنګ د عملی وجرګه هم جوړه شوې چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو هم د دغې تختونې په اړه بي خبري ښودلې ده. د یو ایس ایډ کارکونکي بریتانیاوي تبع میرمن لینډا 13 ورځ د کونړ جلال آباد په لاره تختول شوې ده. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې د برازیل د کرنې وزیر کابل ته راغلی چې د یو لړ همکاریو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د دغه وزارت رسنۍ له دفتر څخه په دې اړه په یو خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د برازیل د کرنې وزیر د یو لس کسیز پلاوی مشري کوي او افغان چارواکو ته د خپل حکومت ځانګړی پیغام هم له ځان سره راوړی دی. خو دغه پیغام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شي. دا ولتر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه او سم فرشته جلال زئی او بهرنی خبرونه.
بهرنی خبرونه لای و افغانستان سره په ارتباط په خبر پیلو چې هم دا اوس مشتره رسیدلې. د امریکا څخه خبرېدونکو ورسپانې وال سټریټ ژورنال خبر ورکړی چې د امریکا حکومت د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. وال سټریټ ژورنال وایي ترنولان هڅه کوي د محمود کرزي په ضد د ټکس نور کولو، د غیر قانوني معاملو د ترسره کولو او جن نورو تورونو په اړه د اسناد د ترلاسه کولو په لټه کې دي. نور تفصیل به ورسته وړاندې شي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ایګور سچین چې چین ته په سفر وتلی وایي شایي راتلونکي کال کې چین ته د روسیې د ګاز د یو پایپ لاین موافقه لاسلیک شي. دوی ویلي چې روسیه حاضره ده څو د ګاز په برخه کې د چین ټولې اړتیاوې ځواب کړي. چین ته د دې روسي هیئت مشري د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف کوي. مدویدیوف نن د چین د جمهور رئیس هو جینتاو سره په پیکینګ کې په خبري کانفرنس کې دغه سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله. د چین جمهور رئیس دی وایي دوه یورو په نړیوالو سیمهیزو چارو کې د استراتیژیکو همکاریو پر پراختیا د نړیوالی استراتیژۍ د موازنې ساتلو او ثبات رامنځته کولو د نړیوال اقتصادي بحران سره د مبارزې او د نړیوال اقتصاد د باثبات ودې په اړه خبرې کړي. چین ته د روسي هیئت د درې ورځنی سفر به تر ډېره حده د چین او روسیې ترمنځ د انرژي په برخه کې د همکاریو پر پراختیا تمرکز وکړي. اسرائیل نن وویل چې په لویدیځه غاړه کې به د نویو یهودي مجزایونو جوړول پیل سي. پر دې مسله د اسرائیلو لخوا لګیدلی موقتي نسبي مهلت پای ته ورسید. البته د افراط سیمې شاروال نن ویلي چې بانکونه او د کور جوړولو د کمپنیو خاوندان په ودانیو د بل بندیز د امکان له ویرې په سیمه کې د مجزایونو جوړولو ته چندان زړه نه ښه کوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د یهودي ودانیو د بیا پیل په صورت کې وارد مخه د سولې له خبرو د وتلو خبرداری ورکړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ریګیو نن په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال د سولې د مذاکرو د دوام پلوي وکړه.
Three weeks ago in Washington, we started direct face-to-face talks.
دا وی درې ونی وړاندې په واشنگټن کې موږ مخامخ خبرې پیل کړې. دا خبرې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د ګډ هدف پر اساس چې په یو کال کې د سولې موافقه د پیل سبب وي. اوس موږ دغه پروسې د موافقت غوښتنه کوله او هم دی عمله صدر اعظم نتنیاهو د فلسطیني ادارې پر مشر محمود عباس ژغ کړی چې دغه خبرو ته دوام ورکړي.
For Israelis and Palestinians.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو مخامت وایي چې لږ تر لږه دېرش وسلوال پرون د پاکستان خواته د دوی په هوایي حمله کې وژل شوي دي. امریکایي کپتان ریان ډونالډ وویل چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې قواوې دا حمله له ځان څخه دفاع ګڼي، ځکه وسلوالو د شنبې په ورځ له خوست سره نږدې د ناټو پر عسکرو حمله کړې وه. د ناټو مقامات وایي تر حملې وروسته د دوی هیلیکوپټرو د وسلوالو د تعقیب لپاره په پوله واوښتل او د بیرته ستنېدو په وخت د دوی پر هیلیکوپټرو هم ډزې وسوې چې بلې هوایي حملې ته یې پلمه جوړه کړه. د پاکستان د کابینې وغړي د هیواد پر پوز له انتقادونو وروسته استعفا وکړه. د دغه هیواد د دفاعي تولیداتو وزیر د شنبې په ورځ په ټلویزیوني مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې د پاکستان پوز سره مالی مرستې په دې خطر نه کېږي چې په سیاسي وژنو کې ښکېل سي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی دغه وزیر احضار کړ او تر دغه وروسته د استعفا اعلان شو. او د آذربایجان د دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې یو عسكر د ناګورنو کرباخ په سر په نشته کې وژل سوی دا سیمه چې د ارمنستان له خوا د خود مختاري ملاتړ کېږي په ورستیو کې دلته لانجې زیاتې سوی دي. د فرانسې خبري اژانس وایي دا یو شتکل عسكر د ارمني ځواکونو له خوا د اوربان په کرشه پر آذري موقعیتونو په ډزو کې وژل سو. دا وو د دې سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام په سل شریف پند چپ هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب راغون شوي دي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تښتول شوي برتنوي میرمنې د موندلو لپاره هڅې ګړندې کړې او په دې برخه کې له قومي مشرانو هم د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې ته د خوست ولایت کاندیدانو نن په کابل کې د انتخاباتو پر بهیر یوه اعتراضي غونډه جوړه کړې او دوی شکایت کوي چې په دې ولایت کې د رایې ورکولو په بهیر کې ډېره درغلي شوې ده.
د خوست ولایت کې داسې اوزه هم موجوده وي چې دولس د رایې دي او نه سوای زر رایې دي زنانه دي.
د افغانستان ولسی جرګې هم نن په نننۍ غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. ډیرو غړو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې تایید کړې او پریکړه وشوه چې د دې جرګې یو هیئت باید د رای شمیرنې پر بهیر څارنه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې له 3600 ثبت شوو انتخاباتي شکایتونو څخه د 55% شکایتونو پر څېړنې کار روان دی. پر ځینې نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د ازادي راډیو سپورت او زما سیمه زما مین اونیس پروګرامونه هم لرو چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. مخکې له دې چې د افغانستان د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو په باب راپورونو ته مخه کړو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تښتول شوې برتانوي میرمنې د موندلو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي، او دغه راز په دې برخه کې د قومي مشرانو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په لندن کې په یوې لنډه خبر پاڼه کې تایید کړ چې د دې هیواد یوه طبعه په افغانستان کې بې درکه شوې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغې برتانوي میرمنې د تښتولو ادعا نه ده کړې. له هغې سره درې افغان ملګري هم تښتول شوي دي. د نومو د دې برتانوي میرمنې د لټون په باب د کونړ د امنیت قومندان له ازادي راډیو سره یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل له کونړ د روح الله انوري پر راپور کې اوري.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل 13 ورځ د برتانیې یو اوسیدونکي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیي پروګرام یوې څانګې سره کار کاوه او غوښتل چې جلال آباد څخه د کونړ مرکز اسدآباد ته راشي چې د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سمڅو تنګي په سیمه کې د وسلوالو کسانو پر کمین برابر شوه.
پرون لس نیمې بجې یو خارجي تبر خزه د دفتر کې کار کول بدون دینه چې امنیتي چارواکو ته یا ولایتي مقامات خبر ورکړي. په دوه شخصي ګاډو کې سره د درې کسه افغانانو راغلي وو. متاسفانه څوکۍ ولسوالۍ کې مخالفین د خونه کوس شوي.
هغه ویل کوم سات څخه چې وسلوالو نوموړي کسان تښتولي، له هغې وروسته دولت د برتانوي میرمنې او درېو افغانانو چې دوی موټر چلوونکي او یوې ساتونکي وو د موندلو او ترلاسه کولو هڅې پیل کړې چې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. امنیت قومندان داسې ونه ویل چې دوی پوځي او که د خبرو اترو هڅې پیل کړې دي. د برتانوي میرمنې لنډا او د هغې د درېو افغاني ملګرو د نیونې دوهمه ورځ ده، خو تر دې دمه وسلوالو طالبانو او نورو جنګیالیو ډلو د دغو کسانو د نیونې مسؤلیت په خپله غاړه نه دی اخیستی. موږ په ختیځو ولایتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مسؤلینو سره څو ځلې اړیکې ټینګې کړې، خو هغوی د معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
او سم د افغانستان د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو په باب راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان ولسي جرګې ته د خوست ولایت کاندیدانو نن په کابل کې د دوی په ولایت کې د انتخاباتو پر بهیر یوه اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. دغو کاندیدانو ویل چې د خوست ولایت د انتخاباتو په مرکزونو کې له قانون څخه سرغړونه شوې، د رایو په صندوقونو کې جعلي کارتونه لوېدلي او ښځې چې هلته له کوره نشي وتلی په نامه یې له صندوقونو څخه په زرګونو کارتونه موندل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي د خوست ولایت شکایتونه دوی ترلاسه کړي او په هکله څېړنې روانې دي. د خوست ولایت د ولسي جرګې ته د دغو کاندیدانو د اعتراضي غونډې په باب له کابله د خان محمد سین راپور واوري.
سره له دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا د کاندیدانو د شمیر وروستۍ نتیجه نه ده اعلان کړې، ولسی جرګې ته د خوست د ولایت کاندیدان وایي چې د انتخاباتو بهیر په هغه ولایت کې له درغلۍ ډک وو. ولسی جرګې ته د خوست د ولایت لسګونو کاندیدانو د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه. دوی ویل د خوست ولایت د رای ورکولو په مرکزونو کې قانون تر پښو لاندې شوی او د اکثره سیمو د رای ورکولو صندوقونه په درغلیو د څو تنو په ګټه ډک شوي دي. په غونډه کې د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا رئیس او ولسی جرګې ته کاندید حاجی غازی نواز تڼۍ وویل
د خوست په ولایت کې داسې اوضې هم موجوده وي چې 12 دینار رای دي او 9000 رای دي زنانه دي. داسې اوضې هم موجوده دي چې 8 رای دینار دي او 2000 رای د زنانه استعمال شوي. د زوزی میدان ولسوالۍ په خوست کې ولره پرتا ولسوالۍ ته په ایغه ولسوالۍ کې د لایس خلک لر شوي دي، صندوقونه ډک کړي دي. د سپیره په ولسوالۍ کې 55 رای استعمال دي، د باغ په ولسوالۍ کې 15 رای استعمال شوي دي، د سبرای په ولسوالۍ کې وویش رای استعمال شوی دی. کلاندر په ولسوالۍ کې هیڅ رای نه دوی استعمال. په علي شیر ولسوالۍ کې هغې نازیرینو رای چولې دي. اینا علاوه ټول صندوقان تړل شوي دي. نازیرینو د څلور بجې نه وروسته دا صندوقون په تکلف په درغلۍ ډک شوي دي. موږ سره فلمونه موجود دي، دا غیر قانوني دي.
په دې غونډه کې ولسی جرګې ته د خوست له ولایت څخه څه باندې څلوېښتو کاندیدانو او د دوی په لسګونو پلویانو ګډون کړی و. دوی ویل چې په خوست کې اوس هم ښځې په ازاده توګه له کوره نشي وتلی، نو څنګه کیدای شي چې په زرګونو د مرکزونو ته ولاړې او رای دې واچوي؟ دوی دا هم وایي چې په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو کارکوونکو هم د یو شمېر ځانګړو کاندیدانو په ګټه غیر قانوني فعالیتونه کړي دي. دوی ویل مستند او مشهود شکایتونه یې هم په خوست او هم په مرکز کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته سپارلي او هیله ترې کوي چې د دې درغلیو په هکله جدي اجراءات وکړي. د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون وایي چې د خوست ولایت د کاندیدانو شکایتونه یې ترلاسه کړي او څېړنه یې پرې پیل کړي دي. په دې هکله د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون غړي شاه سلطان عاکفي ازادي راډیو ته وویل
د خوست په ولایت کې د 200 څخه زیات شکایتونه زموږ کمیسیون ته را رسیدلي دي او ثبت شوي دي او ځینې خلکو اسناد و مدارک و شواهد هم ورسپارلي دي. زموږ د خوست کمیسیون خپل کار ته ادامه ورکوي او که چیرې کې واقعا د دوی ادعاوې او شکایتونه تثبیت شي، یقینا چې زموږ کمیسیون په خوست کې او په بعدي مرحله کې که استناد خواهی وسي په مرکز کې حتما به د قانون د تطبیق لپاره پریکړې کېږي. هرڅوک کولای سي د شکایاتو د کمیسیون د کړو وړو او هلو ځلو څخه د قانون د تطبیق په لور مطمئن واوسي.
ولسی جرګې ته د خوست د ولایت کاندیدانو دا هم وویل چې که چیرې د دوی پر اعتراضونو قانوني اجراءات ونه شي، دوی به غلي پاتې نه شي. خوست د هیواد د نور ولایتونو په نسبت ناارامه سیمه ده. 12 ولسوالۍ لري او کابو 60 تنه پکې ولسی جرګې ته کاندیدان دي چې یوه ښځه او څلور نارینه ترې کولی شي چې ولسی جرګې ته لاره ومومي. خان محمد سند، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان ولسی جرګې ته د خوست ولایت کاندیدانو نن په کابل کې د انتخاباتو پر بهیر یوه اعتراضیه غونډه جوړه کړې. دوی شکایت کوي چې په دې ولایت کې د رایې ورکولو په بهیر کې ډېره درغلي شوې ده. د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د انتخاباتو په پروسه کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوې دي. په کندهار کې هم یو شمېر کاندیدان شکایت کوي چې سیمه ییزو چارواکو د مشخصو کاندیدانو په ګټه د رایې ورکولو په بهیر کې درغلي کړې ده. ولسی جرګې ته یو کاندید نورالحق علومي په دې اړه وویل
ټول وایي چې هغه کسان چې ټاکل کېږي تر مخ نه معلوم دي، کارتونه دوی اخیستي دي، د پسیګانو د دولتي کسانو هغو ته مثلا هدایت شوی دي یا پیسې ورکول شوي دي چې کسان ته رای ور وسپاره.
لبل خو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې جرګې یو پلاوی باید د ولسی جرګې د رایې شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو بهیر له نږدې وڅاري. د ولسی جرګې غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وروسته تر هغې دا پریکړه وکړه چې د دې جرګې ډېر شمېر غړو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلۍ پراخې وبللي او دې موضوع ته د رسیدګۍ غوښتنه وکړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دغه راز د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی په خپلو کړنو کې خپلواک دي او هر څوک چې دی دوی کارونه څاري باید د څارنې قانوني اسناد اپلاس که ولری. په دې لپاره موږ له کابل زموږ د همکار راپورته
په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او سرغړاونو په اړه د شکایتونو په لړ کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د دې جرګې یو پلاوی دی د رایې شمیرنې او انتخاباتي شکایتونو بهیر له نږدې وڅاري. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې په انتخاباتو کې درغلۍ او سرغړاونې ډېرې وبللې او غوښتنه وکړه چې باید درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. دوی وویل چې دغه څارونکی پلاوی دی د ولسی جرګې له هغو غړو څخه جوړ شي چې انتخاباتو ته نه و ولاړ. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني په دې اړه د دې جرګې د غړو پریکړه داسې اعلان کړه:
د ولسی جرګې یو پلاوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا رایې شمیرنې او انتخاباتي شکایتونه وڅاري. دوی دې د ولسی جرګې غړو ته د راپور وړاندې کړي چې انتخاباتي شکایتونه څنګه څېړل کېږي او درغلی کوونکي څوک او په کومه ساته کسان دي چې باید ورسره قانوني چلند وشي.
ولسی جرګې په داسې حال کې دا پریکړه وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او سرغړاونو له امله شکایتونه کیږي. حتی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې دوی ته څه باندې 3000 شکایتونه ورسېدلي دي. دوی وایي چې په جدي توګه دغه شکایتونه څېړل کیږي او له بشپړې څېړنې څخه وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل چې دوی په خپلو کارونو کې خپلواک دي او ولسی جرګه نشي کولای چې د رایې شمیرنې له بهیر څخه څارنه وکړي.
د حقوقي له پلوه دوی دا صلاحیت نه لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایې شمیرنې د پروسې څخه لیدنه او څارنه وکړي. موږ د دوی لپاره لاره نشو هوارولی چې دوی د رایې د شمیرنې څخه لیدنه او څارنه وکړي او دا د دوی صلاحیت نه ده.
دغه راز د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم وایي چې نوموړی کمیسیون په مرکز ولایتونو کې په خپلو کارونو کې بشپړ صلاحیت او خپلواکي لري او په خلاص مټ کار کوي. د دې کمیسیون غړي شاه سلطان عاکفي څرګنده کړه کچېری په ولایتونو کې د دوی په څېړنو او پریکړو سو قناعت و نه کړي نو کولای شي چې مرکز ته خپل شکایتونه ورسوي تر څو دوی د ملي او نړیوالو څارونکو او د رسنیو د استازو په حضور کې په پوره غور او شفافیت سره وڅېړي.
و امردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د دې جرګې یو پلاوی باید ولسی جرګې د رایې شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو بهیر له نږدې وڅاري. له یوې لنډې دمې وروسته به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اجراءاتو په باب راپور درته واورو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې لږ څه باندې 3600 انتخاباتي شکایتونو څخه د 55% شکایتونو په څېړلو کار روان دی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان او خلک وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو ظرفیت نه لري. یو شمېر کاندیدان په دې باور دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو اصلي عاملین زورواکي کسان دي چې اوس هم د دې زور لري چې د انتخاباتو پر کمیسیون فشار راوړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ماریا صدیقی پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې کاندیدان او د هغوی پلویان د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلو ته په تمه دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د شکایتونو څېړلو ته په جدي توګه ادامه ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړی شاه سلطان عاکفي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ټول افغانستان څخه یې څه باندې 3600 شکایتونه ثبت کړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه شکایتونه به د لومړیتوب له مخې څېړل کېږي.
3637 شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی در سراسر افغانستان ثبت و رجستر شده.
تر اوسه مولا ټول افغانستان څخه 3600 شکایتونه ثبت او رجستر کړی دي چې دغه شکایتونه تصنیف شوی او شاوخوا له 50 تر 55% شکایتونه لومړی درجه شکایتونه بلل شوی دي چې د هغو په څېړلو مو په ډیر جدیت کار پیل کړی دی.
د ولسی جرګې یو شمېر کاندیدان پراخو درغلیو اندېښمن کړي او تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه شکایتونه په جدي توګه وڅېړي. خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلی د خپلو کاندیدانو لخوا شوي دي. دغه کارپوهان وایي چې دوی په خپلو سیمو کې له خپل زور او پیسو څخه په ګټه اخیستنې د انتخاباتو په ورځ درغلی کړي دي. افغان کارپوه انجینیر محمد یونس فکور په دې باور دی چې اوس هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زورواکو کسانو او ډلو فشارونو له امله نشي کولای چې د درخلیو کوونکو کاندیدانو په اړه جدي پریکړه وکړي.
زه فکر کوم چې دا د دې د امکاناتو کمښت د نفر لږوالی د بلې خوا څخه فشارونه چې د مختلفو ډلو ټپلو اشخاصو لخوا چې په دې دغلوی کې لاس درلودله هغه د وخت کمښت او دا به د دې سبب شي چې دوی ونه کړی شي په دقیق ډول ځینې رایې د تورسته پاکې د نافاک څخه جلا کړئ.
د راپورونو له مخې د شکایتونو د ارزونې پایله به د اکتوبر د میاشتې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. د ولسی جرګې د سمبلې اتلې د 28 نیټې په انتخاباتو کې شاوخوا 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. په پام کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان د میاشتې په 18 نیټه او وروستۍ پایلې د شکایتونو له ارزونو وروسته د عقرب د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اعلام شي.
په کابل کې د یو آر سی د مؤسسې لخوا نن روغتیا کارکوونکو ته د زیږون پر مهال ماشومان سره د لازمي او اړینې مرستې په اړه یو درې ورځنی سیمینار جوړ شو چې کابل سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه روغتیا کارکوونکو برخه اخیستې ده. مجاهد جواد په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میندو ماشومانو د مړینې کچه ډیره زیاته ده
د یو ار سی په نامه یوې موسسې د زیږون پر مهال له ماشومانو سره د لازمې مرستې په اړه په کابل کې روغتیایي کارکوونکو ته یو روزنیز سیمینار پیل کړی دی. په افغانستان کې د یو ار سی د موسسې مشر میرویس رحیمزی د دوشنبې په ورځ د دغه درې ورځني روزنیز پروګرام په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
دې پروګرام هدف دا دی چې مو هر طفل، هر ماشوم چې په افغانستان کې تولد کیږي، د هغه لپاره باید داسې یو څوک موجود وي چې که هغه ته تنفسي مشکل آنن پیدا کیږي، هغه سره مرسته وکولای شي. په ټول افغانستان کې په هر تولد کې زه فکر کوم چې د یو ډاکټر په صفت باندې او د یو پروګرام د مسول په صفت باندې د ما مشوره او د ما توصیه د میندو لپاره ده چې دوی د ولادت لپاره خامخا تیاری ونیسي. دا داسې پروسه ده چې د ډیره خاصه تیاری غواړي، او داسې پروسه ده چې کېدلی شي چې د اختلاطاتو خواته ولاړه شي. نو د میندو لپاره د ډیر مهمه ده چې د خپل ولادت لپاره آمادگی ونیسي، او د هغه چا سره چې دوی سره مرسته کولای شي که هغه هر څوک وي د غو سره په تماس کې وي.
نو وړي وړاندې وویل چې نه یوازې له مرکز بلکې تقریبا له ټولو ولایتونو څخه او حتی د شخصي روغتونونو روغتیایي کارکوونکو په دغه روزنیز پروګرام کې برخه اخیستې. ډاکټر رحیمزی زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د ولادت پر مهال د کوچنیانو د ساده بندیدو له امله تر یو میلیون زیات کوچنیان مري، او خای دغه ستونزه په افغانستان کې هم زیاته وي. نو ځکه یې دغه روزنیز سیمینار جوړ کړی دی. دغه سیمینار یوې ګډون کوونکې ډاکټرې آزادی راډیو ته داسې وویل:
ډاکټر کریمه منسی ادوایزر، مونږ ډیر امیدوار یو چې وتوانیدلی سو چې د دې پروګرام په ذریعه مونږ د سات مرګ او میر ارقام په افغانستان کې نه کم کو، چې دا ډیر با ارزښت پروګرام ده افغانستان ته نوې دی، او امیدوار یو چې په آینده کې هم داسې پروګرامونه دلته دایر شي. په یوه منټ کې بعد لدینه چې ماشوم پیدا کیږي که زر اقدامات وسی، یعنی اکټیو منیجمنت، یعنی اکټیو کنټرول دی کې وسی، فعالانه عمل وسی، ان شاء الله چې د بیرتس فکس یا وقایسی. نو دغه پریکټیسونه ډیر ضروری ده چې هر یو ډاکټر وی کبد وای فی ټول باید په دې باندې او پیږي، او دغه ټریننګ مرسته کوي چې دوی د دوی سکل او د دوی نالج په دې برخه کې لوړ شي.
په افغانستان کې د میندو کوچنیانو د مړینې فیصدي ډیره لوړه ده. تقریبا په هر یو لکو ژوندې ولادتونو کې 1400 میندې مري. دغه راز له 15 کلنۍ څخه د کوچنیو ماشومانو مړینه په هرو زرو تنو کې له 190 تنو څخه پورته ده. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای ټول په دې هڅه کې دي چې د مور او ماشوم د مړینې دغه لوړه کچه راکمه کړي. که څه هم د روغتیا پوهانو په اند د مور او ماشوم د مړینې د دغې لوړې کچې په کمولو کې د ډاکټرو کلینیک تر څنګ خپل د مور زده کړه او تعلیم هم تر ډیره مثبت رول لوبولی شي. یعنی یو تعلیم یافته مور د خپل ماشوم د روغتیا په ساتلو کې تر هغې چې نالوست یا بې تعلیم وي ډیره مرسته کولای شي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 20 دقیقې دونکې دي. په موسکو کې د افغان او روسي سوداګرو لپاره د افغان د افغانستان سوداګریز مرکز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق اهدی چې د دې مرکز په پرانستون کې غونډه کې برخه اخیستې وه وویل د دې مرکز په پرانستلو سره به د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري پراختیا وکړي، او د سوداګرۍ د راکړې ورکړې پر وړاندې پرتې ستونزې به هوارې شي. د دې سوداګریز مرکز په اړه تفصیل له موسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې واورئ.
دا تیر اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د افغانستان تجارتي مرکز پرانستل شو چې افغان او روسي متشبثین به په ګډه پکې کار کوي. د دغه تجارتي مرکز د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د تجارت او صنایعو د وزیر انورالحق حاجي په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته راغلی و. په غونډه کې د افغانستان د تجارت او صنایعو وزیر انورالحق حاجي، د اقتصاد وزیر ارغندیوال، په روسیه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوې ټاکل شوی سفیر عزیز الله کرزی، د افغانستان د تجارت او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی، او په مسکو کې د افغانستان د سفارت اقتصادي اتشه ډاکټر محمد قاسم ګډون کړی و. او د روسیې له طرفه د روسیې د تجارت او صنایعو د خونی عمومي رئیس ایفګینی پریماکوف، د روسیې د تجارت او صنایعو د خونی لومړی مرستیال باریس پوستوخوف او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی و. غونډه د قران کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت پیل شوه، او وروسته د روسیې د تجارت او صنایعو د خونی عمومي رئیس ایفګینی پریماکوف د افغانستان او روسیې د خپلمنځي همکاریو په اړه وینا وکړه. د ول چې شوروي اتحاد په افغانستان کې څه باندې 140 پروژې جوړې کړي دي، او اوس چې زموږ په اړیکو کې یو کیفي نوی بدلون راغلی، نو دواړه هیوادونه کولی شي دغه پروژې بیا ورغوي، او دا د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د افغانستان د تجارت او صنایعو د چارو وزیر انورالحق احدی چې وروسته یې له ایفګینی پریماکوف څخه د خبرو وار ورسید، په مفصل ډول د نوي تجارتي مرکز مخې او لارې چارې مشخصې کړې. د ویل د نوو صنایعو د جوړولو او په پښو درولو لپاره سالم رقابتي قابلیت اړین دی، او د افغان سوداګرو څخه باید هر اړخیزه حمایت او ملاتړ وسي. دول په افغانستان کې دولتي او خصوصي سکتورونه په فعالیت بوخت دي، نو کېدای سي دغه تجارتي مرکز د دواړو سکتورونو لپاره ګټور ثابت سي. په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت ډیپلومات ډاکټر لطیف بهاند داسې وایي:
سوداګری مرکز د جوړولو اساسي هدف په دې هېواد کې د افغاني او روسي سوداګرو کار او د هغوی حلو ځلو ته قانوني رنګ ورکول دي. دغه راز د افغاني او روسي سوداګرو ترمنځ د زیاتې پېژندګلوۍ او د هغوی د اړتیاوو د پوره کولو او پیدا کولو د لارو چارو لټول هم د دې مرکز یوه دنده ده. د دې ترڅنګ دغه مرکز به له هغوی سره د ویزې او دغه راز د کار د اجازې په اخیستلو کې مرسته کوي، ځکه زیاتره افغانان دې خواته کار ته راځي، هغوی یا د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري او یا هم د کار د اجازې د لاسته راوړلو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ کېږي. دغه راز باید وویل